د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. د سری صلیب کمیټه وایي افغانستان کې تاوتریخوالی او پرختیایي هدفونو بریدونو میلیونونه افغانان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي. د افغان کابینې نوي غړي په نږدې وخت کې د باور رایو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کیږي. او د هند او چین چارواکو نن د سرحدي ستونزو د حل پر سر په لوړه کچه خبرې وکړې. د ماخمنې خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
پس تر کې د څه مهمو خبرونو سره ټکي. افغان چارواکي په شمالي ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هند او چین چارواکو نن په لوړه کچه خبرې وکړې ترڅو په خپلو کې وروستۍ سرحدي لانجه او له دې کبله پیش سوی کړکېچ حل کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کوي د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې په خپل لارښود کې بدلون راولي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په جوزجان ولایت کې پر دوو امنیتي پوستو په بریدونو کې دوه لسټنه افغان ځواکونه چې د ملي اردو سرتیري او ملي پولیس دي وشل سوي دي. د جوزجان د ولی ویان عبدالمعروف آزر نن ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نشته تر نن سهار پورې دوام درلود. نو موري زیاته کړه
طالبان شب گذشته یک حمله تهاجمی و گسترده بالا
دی وی وسوال طالبانو تیرش پد اقچی ولسوالی په بالا حصار او جبار شهید امنیتی پوسټو تهاجمی بریدونه وکړل چې په نتیجه کې دوله سمنیتی ځواکونه وژل سوی دي. 15 تنه ټپیان دي او څلور سرتیری هم طالبانو اسیر نیولې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ویلامی په خبرولو سره په جوزجان کې د ملي پاوځ د شپږو سرتیرو وژل کېدل تایید کړي او وایي وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وشته د خوشمیرې نه دی یاد کړی. د طالبانو یو ویان د دې برید مسؤلیت منلی او وایي د وژل سوو سرتیرو شمیر تر دې ډیر دی خو دقیق شمیرې نه دی ښودلی. په یو بل خبر کې راغلی چې طالبانو د کندوز ښار په تنډو کې د ملي اردو پر پوستې برید کړی. 15 تنه وژل دي. د خبر د کندوز امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته کړی ده. نو موري زیاتوي په دې برید کې او نور سرتیري ټپیان سوي دي. اخو د کندهار چارواکي وايي پر دوو ولسوالیو د طالبانو تهاجمي بریدونه په شاتم بول سوي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکسي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
تیر شپه د کندهار د تخته پل ولسوالۍ د بیدک په سیمه کښې وسلوالو پر پولیسو پوسته حمله کړې ده چې پولیسو سخت مقاومت ښودلی دی. وسلوالو ته یې غاښ ماتوونکی جواب ورکړی دی چې په همدغه حمله کې 15 طالب وسلوال وژل سوي او نه یې نور مرګونې ټپیان سوي دي.
د شغلی بارکزی په خبره په همدې شپه طالبانو په ژړۍ ولسوالۍ کې هم پر یوې بلې امنیتي پوستې برید کړی چې په متقبلو نښتو کې د طالبانو 8 تنه وژل سوي او 3 نورې ټپیان دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي چې په دې نښتو کې 3 افغان امنیتي ځواکونه هم وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سره له دې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د نږدې کېدو راپورونه ورکول کېږي خو حکومت وایي د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه ډېر سوي دي. د کونړ په ځنګلونو کې د پړانګ نیول سوي بچي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته وسپارل سول. د پړانګ دغه درې بچي چې د کونړ ولایت پیچ درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې نیول سوي وو د کونړ والي امنیتي ارګانونو او ځایي خلکو په هڅو له سیمې څخه تېره ورځ د والي تر دفتر پورې انتقال او نن د والي لخوا د چاپیریال ساتنې ادارې ته وسپارل سول. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال په دې اړه نن رسنیو ته وویل
د کونړ ولایت په ځنګلونو کې درې دانې د پړانګ چوڼې چې د ځینو خلکو لخوا نیول سوي وو او یا یې کورونو خواته ورغلي وو. هغوی د دوی د ژوند د بچولو دپاره په خپلو کور کښې ساتلي وو. زه د هغوی نه مننه کوم، مرسته یې وکړه. نن یې دا ده د چاپیریال ساتنې لوی عالي ادارې ته دوی په تسلیمو دوی به کابل ته انتقالوي او هلته به ژوبڼ ته انتقالېږي.
ځایي خلک وایي د کونړ په ځنګلونو کې اوس هم داړون کې ژوي سته او وخت نا وخت د دوی پر مالونو او رمو یرغل کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د هند او چین چارواکو نن په لوړه کچه خبرې وکړې ترڅو په خپلو کې وروستۍ سرحدي لانجه او له دې قبله پیښ سوی کړکېچ حل کړي. نو شته وړ مورز د هیمالیا په هسکو کې د لداخ په نوم یوه سیمه کې سوی چې د طبیعت اړخ ته د هند او چین پر ګډه پوله پراته ده. هندي لوري پر چینایي پوځیانو تور پورې کړی چې د رسمي سرحد کرښې ته نږدې د ګالوان په نوم یوه دره کې یې لاغې موافقې چې د دواړو هیوادونو سرحدي ویش ته د درناوي لپاره سوی سرغړونه کړې ده. خو چینایي لوري ادعا کړی چې د هند عسکر پر پوله ور اوښتي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په خبرونو کې اورېدلی سي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کوي د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې په خپل لارښود کې بدلون راولي. د دبلیو ایچ او لخوا دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې د آکسفورد پوهنتون روغتیایي متخصصینو ویلي چې د دکسامتازون هغه ارزان بیه او د لاسرسي وړ درمل دي چې کولی سي په کورونا ویروس تخته کسانو ژوند وژغوري. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس پرون ناوخته په یوه وینا کې وویل دا لومړني درمل دي چې د کورونا ویروس له کبله د مړینې په مخنیوي کې مرسته کولی سي. د نوموړي په خبره دبلیو ایچ او د دکسامتازون په اړه نورې پلټنې پیل کړې دي او د هغو د نتایجو پر اساس به د دې درملو د کارولو د څرنګوالي په اړه خپل لارښود اعلان کړي. د آکسفورد څېړونکو د موندنو له مخې چې پرون سه شنبه خپره سوې دکسامتازون چې له 1918 لسیز راهیسې د آرتروز ناروغۍ د التهاب د راکمولو لپاره کارول کېږي، د غرس د کورونا ویروس پر وړاندې د بدن د ایمنی سیستم د غبرګون پر وخت د ځینو زیانونو د مخنیوي لپاره ګټوره ثابت شوې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. د خبرونه او راپورونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. زموږ د ویب پاڼه پته ده www.azadiradio.com. اورئ چې د سره صلیب کمیټه وایي افغانستان کې تاوتریخوالی میلیونونه کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي. شمیرې ښیي چې افغانستان او پاکستان کې هر یو میلیون کسانو کې دیار لستنه کرونا مړ کړي. افغان حکومت نن سبا کې ولسی جرګې ته نوي کاندید وزیران معرفي کوي. د جرګې اداري پلاوی وایي
کابینه باید افغانستان شموله کابینه وي او په دې کې شایسته سالاري موجوده وي او په زمین کې تخصص مد نظر نیول شوی.
د کندهار په پنجوایي کې خلک وایي نفوس زیات خو روغتیایي اسانتیاوې کمی دي.
په وشانو کې مریضان تړلي دا چې تر شاره پورې وړي ډېر تکلیف دی. که د پنجوایي په مرکز کې یو 500 بستریزه روغتون جوړ شي دا د خلکو لپاره به ډېر اسانتیا برابره شي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د هند او چین چارواکو نن د سرحدي ستونزو د حل پر سر په لوړه کچه خبرې وکړې. نور مسایل هم شته. تر پایه مو ملتیا وکړئ. زموږه آزادۍ رادیو نه اوري. د سری صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی زیاتېدو او پر روغتیایي کارکوونکو هدفي حملو میلیونونه افغانان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي. دغه کمیټې نن وویل چې اوس مهال چې افغانستان کې د کورونا ویروس خپور دی، خلک روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، خو په خبره یې تاوتریخوالی د خلکو مخه ډب کړي. دا چې د سره صلیب اصلي اندېښنې څه دي، ملالۍ بشیر دغه موضوع تعقیب کړی، له چارواکو سره غږېدلې. ملالۍ همداسې برا سره د ټلیفون په کرښه وصل د سټوډیو ته. ملالۍ جان، خبرونې ته ښه راغلې. د موضوع تفصیل څه دی؟
مننه لودین صاحب. لکه تاسو چې وویل د سره صلیب نړیواله کمیټه پر روغتیایي مرکزونو او روغتونو چې د میلیونو افغانانو درملنه کوي د حملو په خاطر اندېښنه لري. دا کمیټه وایي په افغانستان کې مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي میلیونونه کسان له روغتیایي خدماتو بې برخې کړي دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویاندې رویا موسوي نن د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې غږ به واورو.
کمیته بین المللی صلیب سرخ خاص افزایش خشونت ها و حملات عمدی بر مراکز و تسهیلات صحی که دست
رسیدی. بله، دا وای په افغانستان کې اوسنۍ پیښې د اندېښنې وړ دي. وروسته له هغه چې په فبروري او مارچ میاشت کې د نړیوالې د تاوتریخوالي کمښت ته هیله زیاتې سوې، یو ځل بیا وینو چې تشدد زیات شوی دی. د ملکیانو تلفات په داسې حال کې زیات شوی چې دغه هیواد د کورونا ویروس پر ضد په جګړه بوخت دی.
کاهش نسبی خشونت ها دمای فبروری و مارچ به وجود آمده بود.
د سره سلیب نړیوالې کمیټې د چهارشنبه په ورځ همدار از یو اعلامیه هم خبره کړې ده. په دې اعلامیه کې د دې ادارې د رئیس خوان پیدرو شایر لقب راغلی چې افغانستان لکه نور جګړه ځپلي هیوادونه یو داسې روغتیايي سیستم لري چې د جګړې له کبله محدود دی او اوس د کووید 19 ستونزه نور هم دا ستونزه زیاته کړې ده. د کووید 19 بحران په اعلامیه کې د شایر لقب راغلی کووید 19 د نړۍ ډېر پرمختللي هیوادونه له تهدید سره مخامخ کړي دي. یو هیواد چې پکښې وسلوال پر روغتون حمله کوي د شو روغتیايي خدماتو رسولو هیڅ فرصت نه لري. د زیاته کړې ده چې موږ وینو چې په جګړه ځپلو سیمو او زندانو کې خلک له مخکې لا شو روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغې ادارې ویلي چې د افغانستان تر ټولو لوی روغتون چې په کندهار کې ځایي څانګه لري له تیرو 20 کلونو راهیسې د سره صلیب کمیټې په ملاتړ فعالیت کوي. په دې روغتون کې لودین صاحب دوی ویلي چې د جګړو له کبله د ټپیانو درملنه او عملیات کیږي. د کووید 19 ناروغانو په شمیر کې د زیاتوالي له کبله دا روغتون اوس په کم ظرفیت سره کار کوي ځکه د ناروغانو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی. د سره صلیب کمیټې په وینا میرویس ځایي روغتون یوازینی روغتون دی چې د افغانستان په جنوب کې د شاوخوا 6 میلیونو افغانانو درملنه کوي. د دې کمیټې د معلوماتو له مخې دې روغتون ته په ځانګړې توګه د عملیاتو څانګې ته له هغو سیمو خلک ورځي چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښتو کې زیانمن شوي وي. د اعلامیې په وینا په افغانستان کې ګڼ روغتیايي کارکوونکي په کورونا ویروس اخته شوي دي چې له کبله یې پر ټول سیستم فشار زیات شوی دی. د نړیوال سره صلیب د کمیټې په اعلامیه کې ویل شوي چې د جګړې ټول لوري باید د کووید 19 پر وړاندې خپله ژمنتیا ثابته کړي او د روغتیايي ماموریتونو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. لودین صاحب:
بله، کور مو ودان. ډیره مننه اوریدونکو. د ملالۍ بشیر په راپور کې مو واوریدل چې د سره صلیب نړیوال کمیټې نن په یو اعلامیه کې اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او دغه راز په روغتیايي مرکزونو او روغتیايي کارکوونکو بریدونو میلیونونه کسان له روغتیايي خدمتونو بې برخې کړي. اوس هم راځو یوې بلې روغتیايي موضوع ته. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیواله اداره وایي په افغانستان او پاکستان کې د کورونا ویروس له کبله په هر 1 میلیون کسانو کې 15 تنه مړه شوي، خو د سیمې د نورو هیوادونو پرتله په افغانستان کې د لږ کسانو د کورونا ازمایښت اخیستل شوی. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې په کورونا ویروس په سیمه کې تر ټولو ډیر کسان په ایران کې مړه شوي. عصمت ساروان او د موضوع تفصیل.
د هغو رسمي شمیرو پر اساس چې افغانستان او پاکستان اعلانوي، په دواړو هیوادونو کې د هر 1 میلیون وګړو په منځ کې 15 تنه په کورونا وایرس مړه شوي دي. دا شمیر له ایران پرته د سیمې تر نورو هیوادونو زیات دی، خو باور کیږي چې په دواړو هیوادونو کې په کورونا د اخته او ورڅخه مړو شویو کسانو شمیر ممکن په زلونو ډیر وي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په کورونا وایرس تخته شویو کسانو او ورڅخه مړو شمیر له ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د جون تر 14مې یعنی د سه‌شنبې تر ورځې پورې په کورونا په افغانستان او پاکستان کې د هر 1 میلیون تنو پر سر 15 تنه مړه شوي، خو په ایران کې د هر 1 میلیون پر سر 108 تنه مړه شوي دي. د سیمې بل هیواد هند د کورونا د مثبتو پیښو له پلوه په نړۍ کې څلورم دی او د چهارشنبې تر ورځې پورې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر څه باندې 3,55,000 ښودل شوی، خو په دغه هیواد کې د مړینو شمیر 900 ته رسیدلی دی. متخصصان وایي سره له دې چې تمه لري چې بالاخره به د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین یا درمل ومومي، خو هغوی فکر نه کوي چې دا کار په لنډ وخت کې وشي. همدا اوس هم په ګڼو هیوادونو او تحقیقاتي مرکزونو کې د واکسین پر جوړولو کار روان دی، خو ویل کیږي چې دا پروسه اوږده ده او زیات وخت اړتیا لري. په همدې منځ کې د لندن د امپیریال کالج څېړونکو ویلي چې د داسې واکسین په جوړولو کار کوي چې لګښت یې خورا کم وي او د نړۍ ټولو انسانانو ته رسیدای شي. متخصصان وایي د واکسین تر جوړېدو پورې پکار ده چې خلک ټولنیز واټن او نورې روغتیايي سپارښتنې رعایت کړي او مشکوک کسان ازمیښت یا ټیسټ شي. د روغتیا د نړیوال سازمان له راپور سره سم په سیمه کې د ایران، هند، پاکستان او چین په پرتله په افغانستان کې د نفوس په تناسب د لږ کسانو د کورونا وایرس ټیسټ اخیستل شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
د کندهار د پنجوي ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې د روغتیاي مرکزونو له کموالي شکایت کوي. دوی وایي د پنجوي ولسوالۍ نفوس تر پخوا زیات شوی او موجوده روغتیاي مرکزونه د دوی لپاره د روغتیا ستونزه نشي هوارولی. د پنجوي اوسیدونکو له حکومت غواړي چې روغتیاي مرکزونه دی ورته ډیر کړي. د موضوع تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار د پنجوي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دغه ولسوالۍ کې روغتیايي خدمتونه د نفوس په تناسب ډیر کم دي. د دوی په وینا د پنجوي ولسوالۍ نفوس تر پخوا زیات شوی او موجوده روغتیايي مرکزونه د دوی لپاره د روغتیا ستونزه نه سي حل کولی. دوی له حکومت غواړي چې روغتیايي مرکزونه دې ورته ډیر کړي. د حاجي عبدالرحیم په نوم د پنجوي ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې پنجوي 2,00,000 نفوس لري. د نوموړي په وینا د محدودو روغتیايي خدمتونو له امله ډیر وخت ناروغان خپل مړه کیږي او یا اړ کیږي چې د درملنې لپاره کندهار ښار ته ولاړ شي.
د پنجوي ولسوالۍ 2,00,000 نفوس لري. په دې کې داسې غټې کریسته د زنګاوات په نامه باندې چې هغه تقریبا 3,500 کور نفوس لري. یو کلینیک هم نست پر یګوا کې کلینیک نست. غټ غټ کریو کې فقط په مشان کې دی په تلکان کې دی. پر موږ باندې د ریګ خلک را ماتې کوچان د ریګ نه راځي. په اوښانو کې مریضان تړلي یي. دا چې تر ښاره پورې وړي ډېر تکلیف دی. که د پنجوایي په مرکز کې یو 500 بستریزه روختون جوړ شي دا د خلکو دپاره به ډېر اسانتیا برابره شي.
د عبدالله جان په نوم د پنجوایي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ په مرکز او نږدې سیمو کې 15 روغتیايي مرکزونه فعال دي چې تر یوه بریده یې د خلکو اړتیا پوره کړې. خو د لیرې سیمو خلک په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
نور نفوس په موږ ډېر شوی دی. بېخي ډېر وپید موږ ډېر ضرورت ورته لرو. وپیدلې مثال خبره ده د کلینیکونو ته وپیدلې. موږ په ګرده زنګاوات کې یو کلینیک نه لرو. پنجوایي مرکز ته موږ مریض استو هغه په نیمه لار باندې یا مړ شي وپیدلې یا څنګه شي یا څنګه شي. نو موږ دا غواړو چې موږ په زنګاوات کې موږ ته داسې مرکزي کلینیک راته جوړ شي او موږ وسایل پیدا کړو.
بل خوا د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری هم د پنجوایي ولسوالۍ د روغتیايي مرکزونو د کموالي ستونزه مني. خو وایي چې د عامې روغتیا وزارت تر یوې معلومې سروې وروسته د روغتیايي مرکزونو زیاتوالی د لومړیتوبونو څخه دی. د نادری په وینا په هغه سیمو کې چې د اوس لپاره روغتیايي مرکزونه نسته د اړتیا پر مهال د ګرځنده روغتیايي ټیمونو لخوا د خلکو درملنه کیږي.
موږ اوس پر داسې یو پلان کار کوو چې څنګه وکولای شو چې په حقیقت کې د دولتي قوانینو په مقرراتو مطابق دغه نفوس شمیرنه څنګه حقیقي ارقام ته ورسو. که چیرې موږ نفوس شمیرنه حقیقي ارقام ته ورسو په هغه کې زموږ د ولسوالۍ کلینیکونه ارتقا کوي. مثال سیچسی په سیچسی پلاس بدلیږي. بیچسی به بیچسی پلاس بدلیږي. هډ پوست مو په بیچسی بدلیږي. همدارنګه ځینې سیچسیانې بیخي ډېچ ته رالوریږي ولسوالۍ روغتون ته چې په هغه حالت کې تشکیل پراخوالی راځي. د امکاناتو زیاتوالی راځي. په داسې حالاتو کې لاس په کار یو. همدغه وجه ده چې د ولسوالۍ سفرونه مې خپله شروع کړي دي او کوشش مې همدا دی چې د ولسوالیو ستونزې مشکلات د نږدې څخه وګورم هلته څه روان دي څه کېږي.
پنجوایي ولسوالۍ د کندهار ښار جنوب ته په 10 کیلومتري کې موقعیت لري چې اوسیدونکي تر ډیره په کرهنه او مالداري بوختي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغان دولت دننه یو باوري سرچینه وایي سبب نه وي کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې اداري پلاوی هم وایي دوی هغو نوماندانو ته د باور رای ورکوي چې ملي ګټو ته ژمن وي او بده سابقه ونه لري. رحمت الله افغان او د موضوع تفصیل.
وروسته له هغې چې په مکرر ډول ولسي جرګې د باور رای اخیستو لپاره د نوې کابینې د غړیو په معرفي کېدو ټینګار وکړ، اوس یوه حکومتي سرچینه وایي چې نومان وزیران به سبا ولسي جرګې ته معرفي سي. دغه باوري حکومتي سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نومان وزیرانو د ټاکلو کار بشپړ سوی. دغه سرچینه وایي چې سپیدار مڼۍ د کابینې د 12 وزیرانو لیست نهایي کړی او ولسي جرګې ته د معرفي کېدو لپاره یې جمهوري ریاست ته سپارلی. د ولسي جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی د ولسمشر له لوري د وزیرانو د لیست له بشپړېدو هرکلی کوي. خو وایي چې نومان وزیرانو ته به د باور رای ورکولو پر مهال د هغوی پوهې او کاري وړتیا په پام کې ونیول سي. ښاغلی کټوازی ټینګار کوي هغه نومان وزیران چې په فساد تورن وي او یا دوسیه ولري رای به ورنکړل سي.
کابینه باید د افغانستان شموله کابینه وي او په دې کې شایسته سالاري موجوده وي او په زمين کې تخصص مد نظر نیول شوی. موږ په دې اړه باندې ډېر دقت کوو او په دقت سره به انشاءالله رایه ورکوو او دا هم له رئیس جمهور سره خبره کړې ده چې چیرې نامزاد وزیر راتېږي او هغه به ډایرکټ پورته لګوي او په ځای باندې به بل څوک معرفي کوي.
له دې وړاندې د افغانستان ولسي جرګې یوه لایحه تصویب کړې وه چې له مخې باید په وزارتونو او ادارو کې سرپرستان له دوو میاشتو زیات پاتې نه سي، خو اوس وزارتونه او ځینې دولتي ادارې له څو میاشتو راهیسې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د ولسي جرګې غړیو او عامو خلکو په بیا بیا انتقاد کړی چې سرپرستان ښه کار نسي کولی او په ځینو وزارتونو کې فساد او ستونزې اوج ته رسېدلې. سیاسي فعال خالد پښتون وایي چې په وزارتونو او ادارو کې باید د سرپرستی فرهنګ د پای ټکی کېښودل سي، ځکه د نوموړي په خبره سرپرستان په سم ډول کار نسي کولی او څه ډول چې د ځواب ورکوونکي نه دي.
دغه مشکل تر ډېر ځای حل سي او دغه د سرپرستۍ موده لنډه سي، مطابق د لایحې چې دوې میاشتې وخت وي د هغه څخه نور اوږدره کړي.
له دې وړاندې هم د ولسي جرګې اداري پلاوي ټینګار کړی و چې نومان وزیرانو ته به د باورۍ ورکولو پر مهال د هغوی تخصص، نیک شهرت، د دوګونې تابعیت موضوع په پام کې ونیول سي، خو اوس نومان وزیران چې معرفي سوي په جنوې د دې له امله نیوکې کېږي چې دوګونې تابعیت لري او په تېر کې په فساد تورن دي. د دې ډلې د پخواني ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزی چې اوس مهال د ښار جوړونې او اراضۍ وزارت ته نومان ده، د کابل بانک د سقوط په موضوع کې له نیوکو سره مخده. همداشان د ولسي جرګې د کورونی امنیت کمیسون، اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نومان طاهر زهیر چې له دې وړاندې د بامیانو والی و، له دندې د ناوړه ګټه اخیستنې، د لرغونو ځایونو پسپړنې او قاچاق تورن کړی او د همګړۍ یې دوسیه په لوی څارنوالۍ کې تر پلټنو لاندې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ناتو د دفاع وزیران نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې جرګه شوی. دوی د ویډیو کانفرنس له لارې خپل نننۍ غونډه کې افغانستان کې د ماموریت په اړه خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ له غونډې مخکې ډار څرګند کړ چې دا تړون به په افغانستان کې د سولې پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي. امریکا هم د ناتو له مهمو غړو ده. د امریکا ولسمشر پریکړه کړې چې په جرمني کې د خپلو ځواکونو هغه پوځي اډه چې د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسېدو وروسته جوړه شوې وه بند کړي. زموږ همکاري فرشتې جلالزی په افغانستان کې د پوځي چارو له څارونکي دولت وزیري سره مرکه کړې او له هغې پوښتنه کړې چې د ناتو د دفاع د وزیر د وروستیو ژمنو په اړه څه نظر لري.
زه فکر کوم چې امریکایان که خپل قوتونه له افغانستان څخه وباسي، نو دوی باید د تدبیر څخه کار واخلي او پرې نه ږدي چې افغانستان بیا د ترکستان وزاله شي او نړۍ ته او زموږ خپل هیواد ته خطر وګرځي. په دې مسله کې امریکایان زه فکر کوم چې خپل شکل ته به تغییر ورکړي او خپل قوتونه که د افغانستان څخه وباسي، نو دا د ماموریت شکل ته به تغییر ورکړي. دلته به استخباراتي حضور د دوی وي، د دوی یو شمېر عسکر ممکن په افغانستان کې پاتې شي، د افغانستان د وسلوال پوځ سره مرسته وکړي، او که چیرې دوی یو دم د افغانستان څخه ووځي هماغه د نویومو کلونو مسله بیرته تکرارېږي. دلته به جنګونه پیل شي، افغانستان به ډېر ویجاړ شي د دې نه ډېر. او بله مسله دا ده چې په جرمني کې چې دوی کومه اډه تړي، هغه د افغانستان سره مرسته کوله ځکه نږدې ول، هغې ځانه دوی اکمالات کول یا د دې خوانه کوم قوتونه چې دوی ویستل هغه به په اسانه ویستل. په ګټه وو د افغانستان، مګر که چیرې هغه اډه خوشې کوي او دوی دلته خپل حضور ساتي، دومره ډېر زیات تاثیر هم ځکه نه لري چې دوی نورې اډې هم لري کولی شي له هغوی نه د افغانستان اکمالات پر مخ باندې بوزي.
وزیری صاحب، تاسو خبر یاست چې د امریکا متحدو ایالاتو ویلي دي چې د 2018 میلادي کال د مې تر میاشتې به خپل ټول عسکر وباسي، البته په موافقه کې له طالبانو سره دا منلې ده. او ناټو مکرراً ویلي دي چې دوی به هم که امریکایان وزي دوی به هم وزي. نو تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د آینده وضعیت په اړه تاسو څه فکر لرئ؟ مثلا په راتلونکو شپږو میاشتو کې فکر وکړو.
د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان څخه که چیرې د تدبیر له مخې، د ډېر احتیاط له مخې وشي، زه فکر کوم دومره ډېر خطر به نه لري. هغه په دې دلیل باندې چې د افغانستان وسلوال پوځ اوس کولی شي چې خپل مستقلانه عملیات وکړي، د شپې عملیات وکړي، د ورځې عملیات وکړي، هر نوع عملیاتو ته د دښمن په مقابل کې دوی چمتووالی لري. خو شرط یې دا دی چې بهرني ځواکونه یا هغه هیوادونه چې زموږ سره تړونونه لري دوی د افغانستان د وسله وال پوځ سره خپلې مرستې بندې نه کړي. لومړی مالي مرستې، د وسلو په هکله باندې مرستې، د تجهیزاتو په هکله مرستې، د مرمیو، د مهماتو، د دې په هکله مرستې، د ښوونې روزنې په برخه کې مرستې. که دا ټولې مرستې بندې کړي، په رښتیا باندې چې د افغانستان دولت، افغانستان حکومت د دې وس نه لري چې دا ټولې قواوې تمویل کی، وسلی ورته په پیسو باندې واخلي، مهمات واخلي، تجهیزات ورته واخلي. نو که چیرې د ناتو قوتونه یا امریکایي قوتونه په ټوله کې بهرني قوتونه له افغانستان څخه وځي، باید ډېر احتیاط وکړي، ډېر ته تدبیر نه کار واخلي، تر څو چې افغانستان بیا د تروریزم مرکز نه شي چې د ټولې نړۍ ته به خطر وي، افغانستان ته به خطر وي. په افغانستان کې باید داسې یو حکومت راشي چې ټولې ډلې ورباندې راضي وي، دلته یو قوي مرکزی حکومت جوړ شي، تر څو چې وکولی شي د افغانستان د تمامیت نه دفاع وکړي، ساتنه وکړي. په هغه صورت کې بهرانیان که ټول وزیم، بیا دومره خطر افغانستان لپاره نشته. زما په عقیده زه بیا ټینګار کوم چې هر څه باید د احتیاط له مخې وي، د تدبیر له مخې وي. داسې ونه شي لکه د ډاکټر نجیب الله په وخت کې چې روسان یو دم له افغانستان څخه ووتل، افغانستان یې خوشې کړ، مرستې بندې شوې، دلته هر څه قیمته شوه، د اردو سره مرستې بندې شوې، نورو ډلو سره مرستې وشوې چې هغوی راشي په حکومت باندې فشار راوړي. روسانو په خپله باندې غوښته نور دا حکومت سقوط شي، د مخالفو ډلو سره مرستې وکړي، د هغوی حکومت یې راوسته او افغانستان کې یو ستر بحران رامنځته کړ چې تر اوسه پرې دوام لري. نو امریکایان یا د ناتو ځواکونه یا اروپایي ځواکونه چې دلته په افغانستان کې دي، دغه اشتباه باید تکرار نه کړي، دې ته فکر وکړي او پرېږنه دي چې دلته دا جګړه په یو بل شکل باندې دوام وکړي. دا به د افغانستان د خلکو سره هم جفا وي، د نړۍ سره به هم جفا وي. له دومره مصرف، له دومره تلفاتو وروسته که افغانستان همداسې خوشي کېږي، دا ستره جفا ده د افغانستان د خلکو په حکله باندې او د نړیوالو په حکله باندې.
پوځي کارپو دولت وزیري و چې د ناټو او امریکا په ژمنو او اوسنیو حالاتو یې د اغیزو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او چین چارواکو نن په لوړه کچه خبرې وکړې تر څو په خپلو کې وروستۍ سرحدي لانجه او له دې کبله پېښ شوی کړکېچ حل کړي. په دې دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد کې نښته وړمه ورځ د همالیا په هسکو کې د لداخ په نوم یوه سیمه کې شوې چې د طبیعت اړخ ته د هند او چین پر ګډه پوله پرته سیمه ده. فرشته جلالزی او د موضوع تفصیل.
د رپورټونو پر اساس په دې نښته کې د هند شل عسکر وژل سوي دي. د چین پوځ لاندې ویلي چې عسکر یې په نښته کې وژل سوي کنه، خو هندي رسنیو ادعا کړې چې د چین لور ته هم څلوېشت عسکر وژل سوي یا سخت زخمیان سوي دي. په سیمه کې سرچینو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د هند ملیشه ځواکونه سیمې ته استول سوي دي. د چین حکومت ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د وضعیت د کرارولو لپاره ټلیفوني خبرې کړي دي، خو د هند له لوري دا خبر نه دی تایید شوی. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن خپل ولسته په ټلویزیونی وینا کې له چین سره د ورستۍ سرحدي لانجې په اړه وویل چې دوی سوله غواړي. مودی وویل چې هند په داسې وخت کې چې له مقابله لوري تحریکونکی اقدام وشي، د برابر ځواب ورکولو توان لري. مودی وویل زه غواړم چې خپل ولسته ډاډ ورکړم چې زموږ د عسکرو قرباني به بې ځایه ولاړ نه سي. د هند صدر اعظم وویل چې هیڅوک باید پر دې شک ونه کړي چې د هند د خاورې بشپړتیا د دوی لپاره تر بل ارزښت لوړ ځای لري. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت نن یو بیان خپور کړی، ویلي دي چې د هند له حکومته غوښتنه سوي چې د پیښو په اړه جدي څېړنې وکړي او هغه کسان چې په پیښه کې مسؤل دي مجازات کړي. په بیان کې ویل شوي چې د هند لوری باید د پیښ سوي وضعیت په اړه ناسمه محاسبه ونه کړي او باید د چین تعهد ته چې د خپلې خاورې د بشپړتیا ساتنې ته یې لري بابې زونه غنی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په پیکینګ کې خبريالانو ته وویل چې نوې ډیلی او پیکینګ له پوځي او ډیپلوماټیکو چینلونو په تماس کې دي او د ستونزې د حل هڅې کوي. ژاو لی جیان وویل چې دا غړی په سرحد کې او په شاوخوا سیمه کې وضعیت قرار دی.
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه. یو اوریدون کې لیکلی وای طالبانو د لغمان ولایت په سیمه کې دوه دیرستنه بندیان نن خوشی کړي او حکومت ته سپارلی. د اوریدون کې چې نوم نه دی لیکلی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. راپور خالی راغلی حکمت الله حماس له هلمند نه لیکلی وای د ولسي جرګې وکیلان د پاکو وزیرانو خبره کوي. خدای دعا کوي چې هر کاندید نه د رای په بدل کې رشوت اخیستل کیږي. ګلزمان کمال زوی لیکلی له کونړ نه وای د سولې لپاره چې طالبان کومې بهانې لټوي اوس یې وخت نشته او باید اوس سوله وکړي. په کابل کې د مازدیګر شپږ نیمې بجې شوې. پښتو خبری مجله پای ته رسیږي. سید سمیع عباس راغلی چې دری خبری مجله وړاندې کړي.